www.azadiradio.com. ساعت استودیو دقیقاً 8 صبح نشان می‌دهد. دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
مننه کوم تاسنا سرور صاحب، قدر من اوریدون کو تاس ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړی یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلست. د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه تاس ته وړاندې کیږي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې د اونیز پروګرام لپاره ځانګړې شوې. خو له دې خبرونه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ولسمشر اشرف غني او د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کتنه کې د انتخاباتو د ځنډېدو او د یوې موقتې ادارې د رامنځته کېدو په اړه خبرې نه دي شوې. ده هرڅه ورسته راځي. لومړی په موکړی خبرونو ته، د پنټاګون د یوې نوې څېړنې له مخې په افغانستان کې د سولې بهیر ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. د غزنی چارواکي وایي چې د مالستان او جاغوري ولسوالیو په سیمو کې ډاډمن امنیت ټینګ شوی او د تاجکستان دولتي څارنوال د هغه تورن لپاره د عمری بند سزا غوښتنه کړې چې څلور بهرني بایسکل ځغلوونکي وژلي وو. بشپړ خبرونه. د امریکا د دفاع وزارت د یوې نوې څېړنې له مخې د افغانستان او متحدو ایالاتو حکومتونو د سولې بهیر ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې ډېر لږ پرمختګ کړی دی. د پنټاګون سرپرست سرمفتش ګلین ای فاین د روان کال په دریو میاشتو جولای، اگست او سپتمبر کې د افغانستان د سیاسي او بشري حالت په اړه د پاوز د هر اړخیزې څېړنې په سریزه کې لیکلي دي چې لپاره پسې هڅو سره سره په دې دریو میاشتو کې د سولې په خبرو کې ډېر لږ پرمختګ شوی. په راپور کې یادونه شوې چې په دې موده کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی او د جګړې له اوږدېدو سره د افغانستان د خلکو بشري اړتیاوې او ستونزې نورې هم زیاتې شوې. دا څېړنه په داسې حال کې خپرېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تېره یوه اونۍ کې په افغانستان او سیمه کې د افغانستان د جګړې له بېلابېلو اړخونو سره ولیدل او ډاډ یې څرګند کړ چې له طالبانو سره توافق نږدې شوی دی. اروپایي ټولنه وایي چې د سولې په اړه د افغانانو او د دې جګړې د نورو مهمو سیمایزو او نړیوالو لوبغاړو ترمنځ د یوې اجماع د رامنځته کېدو هرکلی کوي. اروپایي شورا پرون د افغانستان په مختلفو برخو کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خپل راپور کې ویلي چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي او ټینګار کوي چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې یوازینۍ لاره ده چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسولای شي. اروپایي شورا یو ځل بیا د دې جګړې پر ټولو خواوو په تیره پر طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې په زیات شمیر دولتي ځواکونه ځای پر ځای شوي او هلته ډاډمن امنیت ټینګ شوی دی. په دې دوو ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو له پیل وروسته چارواکو د وسلوالو طالبانو د ځپلو خبر ورکړ او له بې ځایه شویو کورنیو یو غوښتل چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د غزنی د ولایتي شورا غړي محمد نعیم ازادۍ راډیو ته وویل په دواړو ولسوالیو کې اوس امنیت ټینګ شوی دی.
در جاغوری نیروی بسیار زیاد و نیروی توانمند از اردوی
ملی په جاغوری کې ډیر ځواکونه د ملی اردو، پولیس او د ملی امنیت او د چټک غبرګون ډیر پیاوړي قوتونه ځای پر ځای شوي او اوس امنیت بیخي ښه دی. په مالستان کې هم ټولې سیمې له پرون راهیسې له وسلوالو تصفیه شوي یا هم طالبانو په خپله پریښي دي. ښاغلي محمد نعیم توحیدی زیاته کړه چارواکو ژمنه کړې چې په سیمه کې د محلي پولیسو او سیمه ییزو اربکیانو د پیاوړي کولو ترڅنګ به د دولتي ځواکونو شمیر هم زیاتوي. لازه د رادیو خبرونه اوري د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه ادعا پکله کړت کړي چې وایي اسلام آباد د امریکا لپاره هیڅ نه دی کړی. عمران خان له ولسمشر ترامپ څخه وغوښتل چې د بل داسې متحد نوم واخلي چې د سخت دریځو پر وړاندې په جګړه کې د پاکستان په څیر قربانۍ ورکړي وي. عمران خان پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې پاکستان د تروریزم پر ضد په روانه جګړه کې 15,000 انساني تلفات ورکړي او شاوخوا 1.3 میلیارد ډالر اقتصادي زیان ورسېدلی، خو امریکا یوازې 40 میلیارد ډالر ورکړي دي. ترامپ چې سکالې له پاکستان سره د نږدې 800 میلیون ډالرو پوځي مرسته بنده کړه ویلي چې پاکستان په خپل قلمرو کې د طالبانو او حقاني شبکې د خوندي ځایونو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې له جګپوړو پوځي چارواکو سره په کتنه کې دا مسله وڅېړله چې د اټومي وسلو له مهم تړون څخه د امریکا د وتلو د ګواښ په وړاندې کوم اقدامات وکړي. واشنگټن پر مسکو له دې تړون څخه د سرغړونې تور لګولی دی. پوتین د دفاع وزارت له چارواکو سره په کتنه کې وویل له دې تړون څخه چې په 1980 کال کې لاسلیک شوی او د اټومي وسلو پر منځنی واټن وشتونکو توغندیو بندیز لګوي د امریکا وتلبه د مسکو لخوا بې ځوابه پاتې نشي. د تاجکستان دولتي څارنوال د هغه برید د اصلي تورن لپاره د عمری بند سزا غوښتنه کړې چې په جولای میاشت کې په یو غرنۍ سیمه کې څلور بهرني بایسکل ځغلوونکي وژلي. د دې پیښې د 1500 مشکوکو کسانو د محاکمې یو ګډونوال د خپل هویت د نښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل اصلي تورن حسین عبدالسمدوف او نورو تورنو محکمې ته خپل وروستي بیانونه واورول. په 500 مشکوکو کسانو کې چې چارواکي د دې حملې عاملان بولي عبدالسمدوف یوازینی برید کوونکی دی چې ژوندی پاتې دی او نور د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. او د شیکاګو پولیس وایي چې یو وسلوال کس د ښار په روغتون کې ډزې کړي او د یو پولیس افسر په ګډون لکته لګه درې کسانې وژلې دي. د پولیسو ویان انتونی ګوګ للمی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې د مرسی په نوم روغتون ته نږدې په دې ډزو کې د ګڼو تلفاتو راپورونه هم ورکړل شوي. د شیکاګو ښاروال ویلي چې پر پولیس افسر سربیره یو ډاکټر او د روغتون د درملتون یو کارکونکی هم وژل شوی. د پیښې د عمل په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه وړاندې کیږي. جمهوریت ریاست دا خبره رد کړې چې ګنې له افغان ولسمشر اشرف غني سره د زلمی خلیلزاد په پرونی کتنه کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدو او د یوې موقتې ادارې د رامنځته کېدو موضوعات مطرح شوي دي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په ارګ کې له افغان ولسمشر سره په کتنه کې د خپلو لیدنو کتنو په اړه نور معلومات ورسره شریک کړل. نوریاس نوري او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای د سولې د هڅو د ګړندې کېدو لپاره به د رواني اونۍ تر پایه د سولې ملي مشورتي بورډ ته د افغانستان د څلور د شولایتونو په ګډون د ټولنې د مختلفو قشرونو د استازو د معرفي کولو پروسه بشپړ شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د دغه بورډ جوړولو لپاره له تېرې اونۍ راهیسې د سیاسي ګوندونو له مشرانو، جهادي څیرو، د مدني ټولنې، د ښځو او د ټولنې د نورو قشرونو له استازو سره د سلام شروع لړۍ پیل کړي چې تکمیلی دوه ته نږدې ده. مرتضوي زیاته کړه چې دغه بورډ به نه د سولې د عالي شورا ځای نیسي او نه به هم له وسله والو طالبانو سره مخامخ خبرې مخ ته وړي، بلکې یوازې به د دغو خبرو د پرمخ بیولو لپاره د حکومت مرکچي پلاوي ته سلام مشوره ورکوي. مرتضوي د دغه بورډ په اړه وویل
صلاحیت گفتگو و مذاکره از حکومت
د سولې د خبرو اترو صلاحیت د افغانستان د حکومت د مشورتي بورډ سره په هر مرحله کې چې خبرې اترې مختزي د خبرو د بهیر او هم د مرکچي پلاوي د ترکیب په اړه سلام مشوره کوي او د سولې عالي شورا بل کې څنګه چې پوهیږي د سولې لپاره د اسانتیا برابرون کې په توګه رول لوبوي خپل کارته ادامه ورکوي. خو خبرې به په اصولو کې د افغانستان د حکومت پلاوي مختوري د سولې د ملي مشورتي بورډ د جوړېدو خبر خبر ورسته له غیر راپورته شو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د لومړي ځل لپاره د طالبانو په ګډون له مختلفو لورو سره تر لیدنو کتنو ورسته وویل چې د افغانستان حکومت او طالبان دواړه ډیر ژر د سولې د خبرو لپاره پراخ مرکه چی پلاوي وټاکي. د سولې د هڅو په ترڅ کې ښاغلي خلیل زاد دغه راز پرون په ارک له افغان ولسمشر اشرف غني سره وکتل. د ښاغلي مرتضوي په وینا په دې کتنه کې ښاغلي خلیل زاد ولسمشر ته د سولې په ارتباط د وروستیو لیدنو کتنو په اړه معلومات ورکړل او یو ځل بیا یې تاکید وکړ چې امریکا یوازې د سولې د خبرو لپاره د اسانتیا برابرونکي په توګه رول لوبوي او اساسي خبرې باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ پر مخ بوتلل شي. د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د رسنیو د راپورونو له مخې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د خلیل زاد په لیدنو کتنو کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو لپاره د ځینو نور مسایلو ترڅنګ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو او د موقت حکومت د جوړېدو مسایل مطرح شوي. آیا خلیل زاد له ولسمشر اشرف غني سره په خبرو کې دغه موضوعات هم راپورته کړل کنه؟ ښاغلي مرتضوي دا یوازې ګونګسې وبللې او زیاته کړه هغه اوازیا او ګونګسې چې ګواکې د موقت حکومت د جوړېدو یا د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه بحثونه د مطرح شوي وي دغه بحثونه نه دي شوي او هغه موږ له اساس ردوو. هغه خبرې چې ولسمشر له ښاغلي خلیل زاد سره وکړې تر ډېره د سولې د پروسې په اړه وې. ولسمشر وویل چې په دې اړه موږ مشورې کړې او د افغانستان خلک د سولې ملاتړ کوي. د ښاغلي خلیل زاد تاکید هم پر دې و چې متحده ایالات له دغه پروسې سره د مرسته کوونکي او اسانتیا برابرونکي په توګه خپل رول لوبوي. دا چې د طالبانو له استازو او افغان ولس مشر سره د ښاغلي خلیل زاد په وروستیو لیدنو کتنو کې د دواړو لورو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره طالبانو څه شرطونه وړاندې کړي نه په خپله خلیل زاد او نه هم نورو دواړو لورو زیات جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. خو د طالبانو د ځینو سرچینو په حواله راپورونه وایي چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د خلیل زاد په وروستیو خبرو کې چې درې ورځې وکړي له زندانونو د طالب بندیانو د خوشې کېدو پر طالب مشرانو د سفر د بندیزونو د لرې کېدو د اوربند ټینګېدو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو او د یوې موقتې ادارې د رامنځته کېدو مسایل مطرح شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي راډیو اونیس پروګرام د ازادي راډیو مجله وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې ملالی بشیر تغواک شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه برابر کړي.
د امریکا چاپ دی هیل ورځپاڼې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د ځانګړي استازي هڅو ته پام کړی دی. زلمی خلیلزاد د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره سوله به د راتلونکي میلادي کال تر اپریل یعنی د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې وسی. د ورځپاڼې په وینا خلیلزاد د سولې د معاملې په اړه په محتاطانه توګه خوشبیني څرګنده کړه. د ورځپاڼې په وینا دغه افغان الاصل امریکایي ډیپلوماټ ویلي فکر کوي چې د سولې او پخلاینې فرصت شته. ورځپاڼې لیکي له افغان حکومت سره له خبرو د طالبانو ډډه د دې لامل سو چې امریکایي چارواکي مخامخ له طالبانو سره وویني. طالبانو تایید کړه چې د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې په درو ورځنیو مذاکراتو کې ګډون کړی وو. د مذاکرات له چهارشنبه تر جمعې په دوحه ښار کې وسول. هغه ښار چې پکې د طالبانو سیاسي دفتر دی. زبی الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ویل چې مذاکرات د افغانستان قضیه ته پر سولې حل متمرکز وو. ګلوب ان میل د کاناډا چاپ ورځپاڼې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. د افغانستان تقریبا هیره سوې جګړه زموږ پام ته اړتیا لري. ورځپاڼې امریکا ته د کاناډا د پخواني سفیر ډیریک بورني له قوله لیکلي له افغانستان ډیر کم ښه خبرونه راځي. د ورځپاڼې په وینا بورني چې له 1998 کال څخه تر 1993 کال پورې په امریکا کې د کاناډا سفیر وو باور لري چې تر 18 کلنې جګړې تر 100 میلیارد ډالرو زیات مصرف د متحدو هیوادونو د زرګونو سرتیرو پر حضور او افغان او نړیوالو ځواکونو ته پر تلفاتو اوښتو سربیره د افغانستان وضعیت ښه نه دی. په مقاله کې راغلی نن د افغانستان وضعیت د 2008 کال په پرتلاش نه دی. کله چې یو کاناډایی پلاوی افغانستان ته تللی و د مقالې د لیکوال په وینا افغانستان د پای ته نه رسیدونکو تاوتریخوالی او پراخ اداري فساد سره مخامخ دي او طالبان د افغانستان تر نیمایي برخه په خپل کنټرول کې لري. ورځپاڼه لیکي ل ډیریز دکړې او تجربه لرونکو ولسمشر محمد اشرف غنی څخه د لا زیاتو اقداماتو تمه کې ده. خو د ورځپاڼې په وینا غنی نه دي توانېدلی چې خپل حکومت کې اصلاحات رامنځته کړي. په مقاله کې راغلي چې د امریکا عدلیه وزارت په ښکاره افغان حکومت بي قانونه ضعیف او ناکاره بولي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره د رادیویی مجله د یوې بلې غنې اوریدو ته مو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنمو بیا هم په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې ده. په هنر جاج کې د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او رنگ سمیم په ننګرهار کې د تاریخي ابدو په اړه غږیږي.
دغه غونډه چې اوس موږ په دې باندې قانوني کیندنې شروع کوو دا کم نه ده کم لسکلنه یا دولسکلنه پروژه.
په فنکار برخه کې الا ترنومویون کې مولوي سید رسول مظهری سره د هغه په فن غږیدلی یو.
ژړم خپل وطن ته غږ ور کوم پزړه کې خپل مې هم تغیق ور کوم.
په زرپاڼه کې به د لرغونی هند یو تاریخي او فلکلوریک کیسه سندرا او چندنا واوري.
اباها اناها او چندنا به د کلی له نورنجونو سره هر سهار د سیتاپور د وبولوی ډنډ تتلی.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر واصل احوال واوري.
هغه مخ چې د اسمان د زمکې نور دی تجلا کاندي په هر لوري حضور دی.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې شپاړسم سرود واوري.
خدا زل خبرې نورې کیسی نورې تشمیان د زرینی په ښکلا نه دی دغه پیغلې په روح کې ویخه کړې.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
تاریخي ابدی د یو بشری ټولنې تاریخ فرهنګ او د ټولنیز کردار هغه برخه ده چې بشری ټولنې د خپل تیر فرهنګ د پاللو او یادولو په پار ساتي. تاریخي ابدی نه یوازې دا چې د ټولنې فرهنګي قدامت روښانه کوي بلکې د دغه ټولنې لرغونتیا او د دغه لرغونتیا بیلابیل اړخونه هم بیانوي. د نړۍ پرمختللي بشري ټولنې هڅه کوي چې خپل تاریخي ابدي وساتي. دا ځکه چې له یوې خوا د ټولنې تاریخي قدامت روښانه کیږي او له بل پلوه د خپل نیکونو لکړونو خبريږي. خو په افغانستان کې بیا اکثره تاریخي ابدي لمنځه تللي او یا خو هم لمنځه وړل شوي دي. دا چې دا تاریخي ابدي په هر هدف لمنځه وړل شوي خو هغه چیز موږ په لاس کې دی باید وساتل شي. موږ که په خپل سیمه کې تاریخي ابدي لمنځه وړو دا په دې معنی چې موږ خپل پخوانی فرهنګ په لوی لاس لمنځه وړو. او کله ګډیر شرحي وکړو نو وبوایو چې د تاریخي ابدو په لمنځه وړلو سره زموږ د ټولنې تاریخي قدامت دروغجن ثابتېږي او په کار د چې تاریخي ابدي وساتل شي. په همدې هیله نننې خبرونه پیلو او په پیل کې ل مریم توخی د دېونې فرهنګي خبرونه اورو.
د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د چیرنې کمیسون څه د پاسه ډیر شکایتونه وڅیړل. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست او د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسون رئیس حسینې صافی په خپل شپږ میاشتنی راپور کې رسنیو ته وویل چې یاد کمیسون د شپږ میاشتو د کار په دوران کې دوه ډیر شکایتونو ته چې پنځه رسنیو سرغړونې او و ډیر شی رسنیو شکایتونه وڅیړلې دي. نوموړی زیاته کړه چې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د چیرنې کمیسون له هیوادوالو او د رسنیو له مسؤلینو واری چې تر سنه یو د سرغړونو په اړه خپل شکایتونه په مستند توګه د کمیسون ته ولېږي چې ورته رسیدګي وشي. تر سنه یو د شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسون خپل عادي غونډې په 15 ورځو کې یو ځل او د زیاتو شکایتونو د رسیدو په صورت کې فوق العاده غونډې په ونی کې یو ځل دایروي. د یاد کمیسون غړي هر شکایت په واحده توګه ارزوي او څېړي او د هغه په اړه غور او تحقیق کوي. پنشیر کې د ګرځندوی صنعت رواچي کی ټاکل شوې ده پر راتلونکو کال کې په پنشیر ولایت کې د ګرځندوی په برخه کې د $200,000 په لګښت پانګونه وشي. د پنشیر د اطلاعات او فرهنګ رئیس غلام رسول وویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي معینیت د دغه ولایت په دره ولسوالۍ کې د تلکابین دزګاه په جوړولو سره په پنشیر ولایت کې د ګرځندوی صنعت ترویج کړي. د زیاته کړه چې د تلکابین دزګاه جوړول په صورت کې به په دغه ولایت کې په سیاحتي سیمو په تیره بیا د شای دریا بار په هاوس کې د بهرنیو کورنیو سیلانیانو او ګرځندویانو د تګ راتګ لپاره به ښه اسانتیاوې برابرې شي. تلکابین هوایي اسانسور دی چې له یو ځای څخه بل ځای ته د لیږدولو په موخه استفاده کیږي. په پروان کې د امام اعظم رحمت الله علیه نړیوال علمی تحقیقی مرکز جوړ شو. د امام اعظم رحمت الله علیه نړیوال علمی تحقیقی مرکز د پروان ولایت په مرکز پورې اړوند جنگل باغ ساحه کې د پولیسو پروزنیز مرکز کې جوړ شو. د پروان والی فضل الدین عیار دغه علمی تحقیقی مرکز جوړول د امام اعظم رحمت الله علیه د فکر او کارنامو د رواجولو لپاره یو ګټور ګام وباله او د هغه د بډاینې په لاره کې د پوهانو او څېړونکو د پاملرنې غوښتنه وکړه.
تاریخي ابدی د بشری ټولنې فرهنګي تاریخ دی. د افغانستان اکثر سیمې د ځانګړو تاریخي ابدو لرونکي دي چې له جملې یې ننګرهار هغه ولایت دی چې ګڼې تاریخي سیمې لري. په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم سره په دغه ولایت کې د سبز آباد په غونډۍ کې د لرغونو آثارو د پلټونو او د تاریخي ودانیو د رغولو د کار جاج اخیسته.
هنر جاج
ریسپ د دیارلسوا ونی ویکال د پاره چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له اړه ریاست ته کوم بجټ منزور شوه دی تاسې په دغه روان کال کې سمو کړی او پراتونکو کې سپ پلان کې لري.
مونږه ریسلور پروژې د لودلې شي هغه پشپګ نبی ونی وی دوړو کولو کې شامل وي. هغه جملې نه یو هم د ادګا په جماعت کې د عامه کتابتون جوړول دي چې چارې تقریبا پای ته رسیدلې دي او د نګ دی ورځو کې به موږ تسلیم شي. دومره پروژه څنګه د اړې موزیم و چې هغه د 200 جری بزم کې موږ دیوال چاپیر کو او هغه هم پم دی کال کې چارې پای ته ورسېدلې او د نګ دی ورځو کې به موږ تسلیم شي. دا پروژه دریمه پروژه زمونږه د سراج العمارت د ودانۍ رغول دي چې موږ غواړو چې هغه د افغانستان جمنې پایتخت او هغه په کې موږ د ختیځون په ساتنې ولوي موزیم جوړ کو او د غشان ګالری چې د ننګرهار د نقاشانو او زرګرانو او د لاسي صنایعو هغه دوی آثار موږ په کې نندري ته وړاندې کوو د دوی هغه استعدادونه هلته وځلو. نو د دغه دوه پروګرامونو لپاره موږ د سراج العمارت ودانۍ د لاس لاندې د رغول کیږي. دغه یو درې کلنه پروژه ده چې سکل هم پروس کال هم دوام در سکل هم او کال ته به هم پاتنې وکال کې به جریان ولري او بل اخر کله چې پای ته ورسېدل بیا به د اطلاعات فرهنګ ریاست ته تسلیمیږي.
اوس دستي مسلس لاندې
او دستي یو پروژه چې موږ واړو په ونه وکال کې موږ لپاره منظور شوې ده هغه د سبز آباد غونډې د تاریخي غونډې سپړنه ده قانوني کیندنې. نو دا غي هغه تدارکاتي مراحل پایته ورسېدل د ولایت مقام نه دا غي هغه ورستي منځوري وشوله. موږ د سبز آباد غونډې ته لاړو او هغه غټون کې شرکت ته موږ غزا معرفي کړ. نو غوړو چې په دغه غونډې کې موږ قانوني کیندنی وکړو او په دې کې چې کوم آثار زموږ لاس ته راځي هغه به موږ موزیم چې د سلال جمالت کې جوړیږي هغه ته به انتقالیږي.
دغه غونډې تر اوسه پورې په کې لاسوهنې نه دي شوې نه خود سره لاسوهنې
او خود سره لاسوهنې په کې پتیرو کولو کې شوې دي. البته په یو اویا کال نه نیولې تر 15 او شپږ اویا کالونو پورې په دې کې غیر قانوني کندنې شوې له بده مرغه او ځنې آثار به لور شوې وي. مګر یو ډاډ تاسو درکوم چې دغه غونډې ډېر لوی غونډې ده او په دې کې ډېر هغه په اصطلاح عمق ته څوک نه دي رسیدلي. دغه غونډې چې اوس موږ په دې باندې قانوني کیندنه شروع کوو دا کم نه ده کم لس کلنه یا دولس کلنه پروژه ده ځکه هغه ډیره لویه غونډه ده او هغه کې ډیر تاریخي آثار شته استوپی دي پکې او په هغه کې معبدونه شته په هغه کې ډیر څه شته. نو دومره څه چې په دې غونډه کې شته هغه موږ په اړې موزیم کې لانا تر نظر
یعنی دغه غونډه چې د سبز آباد کې وستاسي د کار لاندې ده دا هم د ګندهارا تهذیب نه خده.
بله بله دا د ګندهارا د تهذیب نه خده او دلتا یو تمدن تیر شوی واقعا. نو دغه به موږ قانوني کندنې پکې پیلو، البته هغه به په رسمي ډول رکیږي، دا اف سی تا کیږي د اطلاعات فرهنګ وزارت د مشرتابه لخوا او د ننګرهار ولایت د مقام له لوري نه. نو هغه لپاره به یو مناسب وخت موږ دغه کوو او هغه به رسمانه پرانیزو. خو نو په دغه پروژه کې به په لومړي قدم کې موږ یو جالی تا وو ټول دا دغه شي دا غونډۍ دا به موږ یې هاته کوو او د هغې نه به وروسته په دوه برخه کې به موږ د دې کې کندنې شروع کوو او څومره اثار چې موږ ته لاسته راځي دا به هملته ځای په ځای ډیپو کېږي او د ډیپو نه به وروسته هغه صفایي د هغې کېږي او هغه پورې به انشاءالله زموږ د موزیم هم ورته جوړ شوی او دغه اثار به بیا دلته را انتقالېږي.
یعنی په افغانستان کې خو به موږ سره داسې مسلکي کسان وي چې په پني توګه باندې کندنې وکړي، که نه د بهر نه به ورته هم ماهرین را غواړي.
او الحمدلله زمنګ اطلاعات فرهنګ وزارت په دوه ریاستونو کې موږ ډېر فنفني او مسلکي اشخاص لرو چې یو د باستر شناسي ریاست دی او بل د تاریخي ابداتو ریاست دی. او البته په خو وختونو کې د اطلاعات فرهنګ وزارت چې په کوم ځای کې کندنې کولې بهرني باستر شناسان به راوختل، لکه اوس په اړه کې چې په دیارلس درشتم کال کې کمی کندنې شوې د استاد کوهزاد په لارښوونه باندې هغه وخت کې چینایان او جاپانیان نه وو، سره د هغې سره سره هم هغه کندنې شوې ډیری غیر مسلکی شوی ډیر اثر له منځه تللي وو. مګر اوس د اطلاعات فرهنګ وزارت دا وړتیا لري چې هغوی په ډیر تاکید سره او په ډیر احتیاط سره او په ډیر دغه سره ظرافت سره دغه کوم اثار چې کوم دي هغه راوباسي او هغه حفظ کړي او هغه ثبت و راجستر کړي او بالاخره هغه دغه صفایي وکړي او هغه تشریح کړي، دا ټول وړتیاوې انشاءالله زموږ په وزارت کې وسوږي.
دغه د اډې موزیم ما چرته لوستي وو چې دا د کنیشکا په وخت کې د ګندهارا تهذیب مرکز و، په دې کې به هم ډېر بستاني آثار د ځمکې لاندې خوندي وي. یو څه خو به په دې جنګونو په وختونو کې د منځه تللي وي، ستاسې خیال څه دی چې په دې کې به اوس هم د ځمکې لاندې آثار موجود وي او که نه؟
عابد صاحب، زه څومره معلومات لرم، د هډې موزیم چې موږ ته موزیم وایو معنا ده چې هلته موږ کوم آثار چې په دغه اډه کې موجود و هغه ټول په هغه وخت سره استخراج شوي دي. اول ته ورته موزیم جوړ شو، په دې موزیم کې ځای په ځای شو. نو د دغې غونډۍ هغه چې کوم دي تاریخي آثار، دا کله چې دلته اسلام راغی د اسلام په راتګ سره دغه وخت بودایانو آثارو د دفن کولو کوشش وکړ او هغه دفن کړ. څو سوه کاله وروسته په دې باندې بیا کیندنې وشولې، په 1903 کال کې په دې کې قانوني کیندنې وشولې او دغه کیندنې وروسته ځینې آثار د کابل موزیم ته یوړل شو د ساتنې په خاطر باندې. دلته هم ورته یو موزیم جوړ شو، هغه موزیم کې ځینې هغه آثار چې په یو ډول نه یو ډول تخریب شوي وو، یعنی د بدن ځینې حصے د دې تاریخي آثارو له منځه تللي وي. نو دې کې موږ درې ډوله آثار په هغه وخت سره په 1903 کال کې استخراج شو. یو د تیږې آثارو، بل د چونی آثارو او بل هم د لرګو آثارو. نو دا ټول په دغه موزیم کې ځای په ځای شو. نو په 1905 کال کې چې کله زمونږ د فرهنګ دشمنان راغلو په دې موزیم باندې حمله وکړله، نو دغه موزیم آثار یې په تمامه معنا لوټ کړل. یعنې هلته داسې کوم کیندنې نه دي شوې چې اوس مثلا څوک راغلي و هلته کیندنې کړي غیر قانوني او یو شی راایستلې، بلکې دا موجوده آثار چې کوم هغه له منځه یوړل. نو په هغې کې د تیږو آثار چې کوم هغه دوی د ځانه سره یوړل او د لرګو آثارو ته اور واچو. او بیا دغه وخت حکومت چې کوم هغه بیا د دې اور د وژنې لپاره اطفایي وړلې، یو غیر مسلکي عمل یې وکړ او دغه اطفایو د اوبو په نتیجه کې بیا هلته چې کوم د چونی هغه تاریخي آثار او هغه بیا د اوبو سره له منځه لاړل. نو د موزیم آثار خو په تمامه معنا له منځه تللي دي. ولې دغه یو ټکی تر ډیره حده پورې امکان لري؟ ځکه دا معلومه نه ده چې په هغه 1903 کال کې چې کومې کندنې شوې دي آیا په تمامه معنا دغه غونډۍ دغه شوې پلټر شوې ده او که نه. زه ګومان نه کوم چې دا به په تمامه معنا پلټر شوې وي. نو که دې کې نورې پلټنې وشي، قانوني کندنې وشي، دلته به ډېر آثار نور هم لاسته راشي.
دغه په ننګرهار کې چې دا کوم موزیم جوړېدونکی دی، تاسو به وتوانیږئ چې دا د اډې د موزیم هغه پخوانی اثر بیرته انتقال کړئ.
بالکل، دا خو ډیره ساده خبره پدې ده چې د اطلاعات کلتور وزارت ته موږ وړاندیز وکړو چې کله موزیم جوړ شو نو هغه اثر چې په مرکز کې دي که چیرې وزارت لازم وګڼي، ځکه هغه ډیر مهم اثر دي کنه. نو د ځینو اثرو د اثرو د ساتنې لپاره خپلې قدمي او د اطلاعات کلتور وزارت خپل پالیسی لري چې کوم اثر چیرته وساتي. حتی د اثر د سړي د دنیا ځنې اثر چې هغه ډیر نابي او ډیر مهم یې، هغه کله کله په ولسمشرۍ په ماڼیو کې ساتل کیږي. لکه زمونږ هم ډیر اثر ځنې مهم شیان چې هغه د ډاکټر نجیب په وخت کې ارته ویوړل شو، هلته د هغې حفاظت وشو. نو اثارو ته په کتلو که موږ به هغه وخت کې وګورو چې ننګرهار حالات څه ډول دي او د اطلاعات کلتور وزارت کوم اثار لازم ګڼي چې موږ ته دلته انتقال کړي.
دلته موږ تاسو سره په ننګرهار کې په خوږیانو کې د میملې باغ دی چې په تقریبا 450 کاله قدامت لري. تیر کال چې د فرهنګ وزیر صاحب دلته راغلی و د هغه د بیا رغونې خبرې هم کوله، تاسو ته سپارښتنې هم کړې وي، نو هغه اوس کوم حالت کې دی؟
عابد صاحب، یوازې د میملې د باغ مسله نه، د اطلاعات فرهنګ وزارت او د ښار جوړولو وزارتونو ته ولسمشر هدایت کړی دی چې تاسو هغه تاریخي او باستاني ساحې او ابدې چې رغولو ته ضرورت لري هغه ټول لیست کړي او د اطلاعات فرهنګ وزارت په مشوره دي د ښار جوړولو وزارت ته دنده سپارل شوې چې د انجینرانو په د دواړو وزارتونو د انجینرانو په ګډه همکاري دي دغه تاریخي او فرهنګي میراثونه ورغول شي. په دې رابطه وزیر صاحب د هدایتونو وړاندې په تیر ژمي کې هم 2003 پلاوی راغی او هغه پلاوی نو موږ سره دلته مجلس وکړو د ولایت په مقام په سطح باندې. نو موږ ځینې هغه تاریخي ځینې شکم دي د غازی امان الله خان د مزار په شمول دا موږ دوی ته وښودل او دوی د دې نه خپل رپورټونه برابر کړي دي، خپلې نقشې هم جوړې کړي دي او وختن فوختن د موږ نه غوښتنې کوي چې تاسو یعنی د شهرسازۍ ریاست د موږ نه غوښتنې کوي او د شهرسازۍ وزارت د موږ نه دا غوښتنې لري چې تاسو خپل تاریخي آثار موږ ته معرفي کړي چې په هغه کې موږ ټول دغه د باراباس مسیح مو ته معرفي کړي دي، د هجرت کلي استوپی مو ته ښودلې دي، د میملې بڑ متخودل دے نور صاحی چاہ بستانی وی تاریخی وی خو مهمی پکی داری دا منگا آگئی تا معرفی کری ہم دی تقریباً یوشت تاریخی سیمی منگا دوی تا معرفی کری دی او انشاءاللہ دوار وزارتونو دگر همکاری پا نتیجه کی با ندی پا رغاون نبانی کاروشی.
مولوی سید رسول مظهری په پښتو ژبه ترنم کوي، د مورنۍ ژبه په شهیده خو ترنم په پښتو ژبه کوي. د اکثر وخت دینی او وطنی اشعار ترنم کوي او وایي چې لډیر په خوار هيسي د ترنم لار نیولې. له ښاغلی مظهری سره په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هواد د هغه په فن خبرې کړي.
فنکار
لکه مو وخت رئیس تاسو ترنم کوي؟
ترنم زمنګا تقریبا داسې ولس اتلس کاله بکیږي چې په دغه ترنم میدان کې مونږه ترانه وایو او دا سلسله زمنګا جاری ده.
څنګه راغلی دی خواته او ترانه ویل دی پیل کړل؟
ما به دا ترانه د شعرا او اوریدلې او په دې کې چون کې زه په دې خپل आवाज نه پېدلم چې زما आवाज څومره ټولنه کې یا په اجتماعیت کې دا څومره تاثیر لري، خو ما به دا ترانې په یادو مسجد کې به مې ویلې، بیا د مرګرو په هغه پنجشنبه ورځ چې کوم اصلاحي پروګرامونه یې هغه پروګرام کې به ما بیا استادانو زرا پاسولم. رورو رورو داسې وخت راغی چې ما کیسټې پیتې ډکې کړې او بیا داسې وخت راغی چې خلکو د اجتماعاتو ته جلسو ته داسې ودونو ته داسې دستربندیو ته زه بیا خلکو غوښتم، نو بیا نور هم زما دا توجه دې طرف ته پیدا شوله. نو په دې کې چې ده نو بیا ما بس دا ترانې ډېر خلکو خوښې کړلې.
هغه شعرونه چې تا په ترنم کې ویلي موضوعات څه وو؟
موضوعات داسې په علمی بخش کې وو او داسې اصلاحي بخش کې دا ترانې وي لکه د علم په حصول کې وو، داسې اصلاح په رابطه یا د توازو په رابطه یا چې دی کنه داسې نور اجتماعي ګټو په رابطه شعرونه به ترانې وي. نو ما به ویلې داسې ترانه به ما نه ویلې چې هغه به داسې مثبته نه وه، داسې ترانه به ما ویلې چې د هغه فواید به ډېر وو، شایقین به ډېر وو، دغسې ترانه به ما ویلې.
یوه نیوکه چې کیږي هغه دا ده چې په افغانستان کې هغه کسان چې ترانوم کوي یا ترانې وایي دغه ترانې تر ډېره شواري وي، مثلا د یوې ډلې شوار وي، د هغې ډلې په ګټه وي، هغه شعر ته پکې ډېر پام نه کیږي، دقیق انتخاب نه کیږي. تاسې چې کومې ترانې انتخابولې دې شي ته مو پام کوو چې باید عالي شعر وي، داسې چې شوار نه وي.
موږ به کوشش داسې کولو چې داسې اجتماعي انداز باندې ترانه وي چې نه چا پورې تړلې وي، نه په چا تنقید وي، نه په چا دغه وي، بلکې زموږ لوی هدف به دا و چې په هغه ترانه کې په یو اجتماع کې بلکې عام د مسلمانانو ټولنې دپاره د اجتماعیت فکر به موږ ورکړو، مثلا داسې د اسلام د دین د وطن او چې دی کنه دغسې تعمیري فکر به موږ خلکو ته ورکړو. داسې یو محدوده ترانه به موږ کوشش دا کولو چې دا نرانه کړو.
اوس که یو څه راواورو،
زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، جوړ مین ملتا سر ثابت، جوړ مین ملتا سر ثابت، نو عیان تا څ بیان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، ای خایستا 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 وطن، ای خایستا 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 وطن، ای جانان 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 افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان.
مظهری صاحب، نن سبا چې کومې ترانې یا په ترنم کې څه ویل کېږي ډېرې د سندرو په طرزونو کې ویل کېږي، دغه کسان چې ترنم کوي یا دوی خپله طرز نه ورته جوړوي که جوړولی نه شي.
نو دلته دوه دغه دي، یو خدا دی چې دغه کوم کس چې وایي د هغه په دغه باندې نو خپله داسې ملکه یا استعداد نه لري چې یو ځان ته طرز ورکړي، یو دغه ده چې دا کوم شاعر چې جوړوي نو دی هم چې دی نو دغسې په هغه طرف ته جوړ کړي، نو دغه دوه مشکلات وي. خو بیا چې کله سړی خپل ملکه یا تجربه یو څه استعداد پکې وي نو هغه بیا کوی شي چې دی کنه په هغه طرز ونه وایي یا په هغه طرز جوړ نه کړي. لکه زه په خپله ذاتي چې دی زما خپله چې دا څومره زه دا ترانې ما ویلي دي، نو زما کوشش دا وي چې ده ته یو ځان ته طرز ورکړو. لکه دغه ترانه چې تاسو اوس واورېدله دا د وطن په رابطه، نو دا د کوم سندرې په طرز نه دی، دا یو ځان ته طرز دی. نو دغسې وي بعضې کمزوریانې بعضې شعراو کې یا بعضې ویونکو کې داسې وي چې هغې په عینې هغه سندرې په طرز یې جوړوي.
نن سبا چې کومې ترانې ثبتېږي په دې کې بیا هغه د کمپیوټر هم ډېر رول وي کنه، چې ایکو ورکوي. تاسو هم چې کله یو څه ثبتوئ ایکو ورکوئ یا ځینې نور شیان پکې کاروئ کنه؟
نه، زما خپله چې دی اول نه تر دې وخته پورې ما څومره ترانې ثبت کړي دي، پیتی دي، کیسټې دي، نو په هغه کې د کمپیوټر چې دا د ټونر آواز دی دا موږ نه ده ورکړی، ځکه چې دا یو قسم هغه خپل آواز باندې بې اعتمادي ده. صرف هغه ایکو او صدای بازگشت چې ورته وای هغه خو مونږ ورکړی دی ساده، هغه نو ماورا چې دا اوس موجوده وخت کې چې کوم د کمپیوټر اوازونه دي یا بازي چې نو دغه اوازونه نه ما ورکړي دي او نه ورکوم.
هغه وخت چې په موسیقي بندیز ولګیت ځای ترنم ونیو اوس چې موسیقي هم شته، آیا دا ترانی هغه سیمینوال لري لکه په خوای چې درلودل؟
او اوس هم چې دی کنه ډیر مینوال به هدا مینوال لري. مونږ د اغینه یو بدا د شاهد په تور دا وایو چې اکثر په دې ودونه کیږي، په دې هوټلونو کې دینی مجالس جوړیږي، د ناتخوانه یو مجلسونه جوړیږي، او د تلاوت د قران پاک د قاریانو او د علماو د بیانونه. نو بیا موږ ګورو په دې اجتماعیت کې چې د ترانو هغه شایقین او خلکو چې دی کنه دې طرف ته ډیر توجه ده.
اوس که یو بل ترنم واورو.
ژاړم او خپل وطن ته غیږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم. ژاړم او خپل وطن ته غیږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم. په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم. لکه نسیم چې تاول زلفو نشی، لکه نسیم چې تاول زلفو نشی، داسی ستی چمن ته غیږ ورکوم. په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم. داسی ستی چمن ته غیږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم. ژاړم او خپل وطن ته غیږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم. په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم.
د هند لوی وچی یو شمیر لرغونی کیسې داسې دي چې زموږ د زینو کلماتو د جوړیدا سبب ګرځي، او دا کیسې موږ ته د هندو آریایي ژبو د یووالي ثبوت وړاندې کوي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې مو د دراوړي ټبر یو مذهبي کیسه راخستې.
سندرا او چندنا، لیکوال پوهنیار محبوب شاه محبوب. له میلاد شاوخوا 2000 کال وړاندې د هند لکنو په سیتاپور کې یو قبیله د بټور تر مشرۍ لاندې اوسېده. دا سیمه نسبتا نورو ته آباد او سرسبز سیمه وه. د دغې سیمې اکثر خلک په کښت بوخت وو. د نورو سیمو له خلکو یې ځانونه نجیب او مخور ګڼل، خپلولي راکړه ورکړه او نورې اړیکې یې هم د دوی خپلمنځي وې، او د نورو سیمو خلکو سره یې راشه درشه هم نه کوله. دا خلک په قوم دراوړ وو، او د دراوړو نوم د هند اصلي خلکو لپاره استعمالیږي. دا یو ډیر لرغونی قوم وو او اوس هم په جنوبي هند کې شته. په تاریخي او اسطورهي حواله 25000 کال وړاندې آریایانو د هندوستان په ګڼ شمیر سیمو حمله وکړه، چې په هغه وخت کې هندوستان کې دراوړ نومې قوم مشت وو، او دا سیمه د دوی په ولکه کې وه. دراوړ ډیر شریف او عزتدار قوم ګڼل کېده. کله چې آریایانو په دوی حمله ترسره کړه، نو دوی یې د هند د شمالي سیمو څخه جنوبي سیمو ته وځغلول، او یوه ډیره کمه برخه یې دلته پاتې شوه. دراوړ لاړل او هم په دغه جنوبي سیمو کې آباد شول. اوسنۍ زمانی کې مهم دراوړي توکمونو کې تامل، ملیالم، تلګو او داسې نور له ټولو لوی نسلونه دي. په سیتاپور کې پاتې مشته قبیله د دراوړ پورې تړلې وه. د دغې قبیلې مشر بټور و. د سیمې ټول مشکلات او ستونزې د بټور په فیصله پای ته رسیدلې، او هیچا د ده له فیصلې او پریکړې سرغړونه نه شوای کولای. بټور درې لونې درلودې چې مشره یې اباها، منظومه یې اناها، او کشره یې چندنا وه. چندنا د کورنۍ نازولې او شوخه کشره وه. ټولې کورنۍ یې ځانګړي مینه ورکوله. هغه په پلار ډیره ګرانه وه، ځکه چې کشره او نازولې وه. اکثره وخت به چندنا د خپل پلار له افامرو هم سرکشي کوله. اباها، اناها او چندنا به د کلي له نورو نجونو سره هر سهار د سیتاپور د اوبو لوی ډنډ ته تللې، او هلته به یې لمبا کوله.
له دغه ډنډ یوه خوا یوه لوړه غونډۍ پرته وه او نورې خواوې یې ونو پوښلې وې، نو ځکه خو به نجونو په ډېرې آرامۍ سره لوڅ لمبل. د پسرلي سهار و، د کلي نجونې بیا په یو ځای د ډنډ خوا ته لاړې. په ډنډ کې د نجونو د مستۍ شور اورېدل کېده. د پسرلي د تازه هوا وږم د ډنډ په غاړه د ناستې نازولې چندنا پستې زلفې خورولې. ناڅاپه د نجونو شور شو، هلی په اوبو کې تمسا ده، هلی چې خوري مو. له شور سره سم ټولې نجونې د ډنډ غاړې ته په منډه شوې. د ټولو غنم رنګي بدنونه لمر ښکل کړل او په یوه شیبه کې ټولو جامې واخوستې. شیبه وروسته له ډنډه یو تنکی ځوان راووت. هغه له ځان سره موسکو او د ډنډ په غاړه شا په تخته پریوت. هغه ژوره ژوره سا اخیسته چې د چندنا لرګی یې تر زنی راورسید. چندنا په غوسه ورته وویل، دلته څه کوې؟ هلک هیڅ ځواب ورنه کړ. چندنا په غوسه وویل، ژر شه ووایه، ګنې اوس مې پلار درپسې راولم او زما د پلار خدمتګاران به تا ټوټې ټوټې کړي. هلک په ظاهره سم شو او له سمېدو سره سم یې له چندنا د بانس کوچنۍ لخته واخیسته او له دې ځایه روان شو. دا هلک څو ورځې د کلي په غاړو کې لیدل کېده، خو هره شپه به ډنډ سره په نږدې غونډۍ ناست و او په دراوړي ژبه به یې ترنم کاوه. د کلي خلکو هره شپه د دغه ځوان ترنم اوریده. که څه هم دا د دوی د کلي د اصولو خلاف کار و، خو د هغه ترنم دومره خوږ و چې چا هم غږ نه کاوه. بچور هم ترنم اوریده، خو دا چې په چندنا دا ترنم ښه لګېده نو د چندنا لپاره یې غږ نه کاوه. غونډۍ د بچور د کور له بالاخانی ښکارېده او هر شپه به چندنا له خپلو خویندو سره یو ځای په بالاخانی کې د دغه ځوان د سندرو اوریدو لپاره ناسته وه. دغه ترنم به په چندنا ځانګړی اغېز کاوه. د ترنم له پایله تر پایه به یې له خولې غږ نه ووت، او کله به چې ترنم خلاص شو نو ویل به یې چې خدای د یوه ځوان په شکل سیتاپور ته راغلی او دلته پر موږ خپل خوږ غږ اوروي. څو شپې تیرې شوې خو ترنم ورک شو. چندنا له خپلو خویندو سره بیا هم د ځوان د ترنم په انتظار وه، خو د ځوان درک نه لګېده. اباها او اناها د خوب خونې ته لاړې، خو چندنا د یوه داسې غږ په تمه ناسته وه چې د دې د زړه تارونه یې چړلي. سپوږمۍ جګه ولاړه وه. چندنا غونډۍ ته کتل، له لرې یې یو سیز وکوت چې پر غونډۍ ګرځي. په زړه کې خوشحاله شوه او فکر یې کاوه چې اوس به بیا ترنم شروع شي، خو له ډېر انتظار وروسته هم د ترنم غږ پورته نه شو. چندنا پر غونډۍ عجیب تصویرونه کتل. هغې ته داسې ښکارېدل چې خدای د دې په انتظار دی او چندنا ته د ورتګ اشارې کوي. هغه له ډېرې بېقرارۍ نه له کوره راووته او د غونډۍ په خوا ولاړه. په لاره یې رنګه رنګ فکرونه سرته راغلل، خو د ترنم د اورېدو تندې دومره پسې اخیستې وه چې تیارې ته یې هم ونه کتل او پر غونډۍ ورپورته شوه. هلته یو ځوان پر غونډۍ قدم وهي، کله پورته لاړ شي او کله ښکته. په لاس کې یې د بانس د ونې یوه کوچنۍ لښته نیولې، کله کله په لښتې خپل نیم لوڅ بدن وګروي. بعد یې د خوله شوي بدن خوشبویي د چندنا په سپږمو ورننویسته. چندنا ټوخی وکړ. ځوان د چندنا په طرف مخ راواړوه. چندنا وویل، ولې نن شپه ترنم نه کوې؟ ځوان غلی و. چندنا وویل، زه ستا د ترنم لپاره دلته راغلم، ما ته ترنم کوې؟ ځوان ترې وپوښتل، ته څوک یې؟ چندنا، زه د دغه کلي د مشر بټور لور چندنا یم، او ته؟ زه د نابینګر د یوه کلال زوی یم، نوم مې سندرا دی. چندنا، نو ته ولې د شپې راځې؟ سندرا، زه خو ټول وخت همدلته یم. چندنا، ستا غږ کې ماته خدایي خواږه ښکاري. سندرا، له خدایه زار. چندنا، نو ته ولې ترنم نه کوې؟ سندرا پرته له کومې خبرې په ترنم پیل وکړ. په لوړ او سوزناک غږ یې د کلي نیم ویښ خلک پوره راویښ کړل او چندنا د هغه مخې ته په حیرت کېناسته. شیبه به لا نه وه تېره چې د سندرا له غږ سره د ګونګروګانو او بنګړو شرنګها هم یو ځای شو. اوس چندنا ناست نه و بلکې هغه هم د سندرا د ترنم سپیسلی غږ له ځان سره وړی و. شپه په ختمېدو وه چې له یوې ډېرې لویې کړیکې سره د ترنم او ګونګروګانو آواز بند شو او څو کریغې نورې هم له غونډۍ راپورته شوې. له همدې سره د کلي خلک له خپلو کورونو راووتل او شور جوړ شو. سهار د غونډۍ پر سر دوه جسدونه په وینو سره پراته وو او د راجا پټور خدمتګارانو په وینو سرې تورې په تیکو منډلې وې. له هماغه وخته وروسته به هره چهارشنبه شپه له دغې غونډۍ د ترنم او ګونګروګانو سوزناک غږ راتلو او د دغې سیمې خلک سندرا ته د خدای په حیثیت قایل شول. د دغې سیمې خلکو به د چهارشنبې په شپې د سندرا یا د سندرو د خدای عبادت کوه. دوی به سندرې ویلې او د سندرا او چندنا څخه به یې د مغفرت دعا غوښتله. په دراوړي ژبه کې سند د سندرې په معنا کارول شوې کلمه ده. نو همدا ده چې د سند د کلمې پر بنیاد د سنګیت، سارګم، سرود، سندرې، سندرې او سانګ کلمې جوړې شوې چې دا کلمې په بیلابیلو ژبو کې د سندرو په معنا کارول کیږي. دراوړیان او د هندوی مذهب پیروان اوس هم سندرو او موسیقۍ ته په ځانګړي تقدس قایل دي او دا ځکه چې دوی د دغې اسطورۍ کیسې په استناد وایي چې سندرا د دوی یو ربل نه وو چې ترنم به یې کاوه او د همدغه ترنم له امله د هغه وخت خلکو قتل کړی. د دراوړیانو نڅیدونکې ښځې اوس هم ګونګروګان په پښو کوي او د نڅا پر وخت ګونګروګان اړین دي، دا ځکه چې دا د چندنا نښه پاتې ده او نڅا سپیسلی کوي. دوی موسیقي او سندرې ویل خدایي او سپیسلی کار بولي او دا موسیقي د روح د آرامۍ او پاکۍ په معنا غږوي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز واصل د ژوند احوال راخسته. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
واصل د پیروخان د ډلې په قطار کې واصل هم یو روحاني تکړه شاعر تیر شوی دی. د واصل د شعر غږ په 11 هجری پیړۍ کې پورته شوی او خای تر 1000 هجری پورې ژوند کړی وی. د شاعر په باب راوروسته شاعرانو لکه خوشحال خان خټک، اشرف خان هجری، شیدا، حنان بارکزی او داسې نورو یادونه کړې ده. د واصل بشپړ دیوان لا تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی، خو دومره ویلی شو چې د خپل وخت یو پیاوړی شاعر تیر شوی دی، ځکه چې د دغې دورې او یار او وروسته شاعرانو د ده د کلام او وینا ښه ستاینه کړې ده. خوشحال خان خټک دغه شاعر د دولت لواڼی سره یو ځای داسې یاد کړی دی: که دولت وو، که واصل وو، که دا نور وو، که دولت وو، که واصل وو، که دا نور وو، په خبرو مې د هر یو ریش خند کړ. خوشحال خان خټک په بل ځای کې وایي چې د موږ په حساب دی، چې د موږ په حساب دی، هیڅ مې نه دی واصل هیر. له نیکه مرغه په دې وختونو کې د بایزید په اړه د نړیوالو سیمینارونو له برکته د روحاني دورې ډېرې پټې خزانې رابرسیره شوې او دا لړۍ لا هم روانه ده. په دغه پټو خزانو کې یوه هم د واصل و ببولله او 15 غزلې د ملا اختر له بیاز نه د بیازید د سیمینار په ویاړ د واصل د څو شعرونو په نامه یوه کوچنوټه رساله د پښتو ټولنې لخوا چاپ شوه او د واصل د نورو اثارو پته تر اوسه نه ده لګېدلې. خو ګورېدونکو، دا هم د واصل له شاعرۍ څو بیلابیلې بیلګې: اے درسم دریا پیلم مستا، اے درسم دریا پیلم مستا، د توحید آل بیزار له خود پرستا، اے درسم دریا پایلم مستا د توحید اهل بیزار لو خود پرستا څو زما رضای ووی د تا بلا څو د ما رضای ووی د تا بلا په دوی کې به ما نمو می واصله هغه مخ چی د اسمان د زمکی نور ده هغه مخ چی د اسمان د زمکی نور ده تجلا کاندی په هر لوري حضور ده هغه مخ چې د اسمان د زمکی نور ده تجلا کاندی په هر لوري حضور ده ای واسله د ګمان له اهله مشا ای واسله د ګمان له اهله مشا د پیالی گناه به وبخي غفور ده د پیالی گناه به وبخي غفور ده
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مواوریدل چې زرینی ککتا د ساکانو په ننګ د ګرز راخیستو او د جنگ میدان ته د راوتو پیغورونه ورکړل او د ککل درباره ووته. دا چې په شپاړسم صورت کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
بیا د کک را پاره دلی وسوسې دي ولولې دي پټې پټې تلوسې دي نا بللې میلمنې بیا لیونه یې کړ په یوه شپه کې جوړ تربل سړی کړ کک د نویو احساساتو پټال زانګي د ملک زرینې ښکلا لوټلی یو ځل بیا یې زړه نری نری تخنیږي دا زړګی څه بل هوسه ملامت دی کله دلته کله هلته مینېږي د ګلبوی د بیلتون غم لا تازه دی چې د بلې په پیکې پورې زنګیږي خدا ځل خبرې نورې کیسې نورې تش مین د زرینې په ښکلا نه دی دغې پیغلې یې په روح کې ویښه کړې د هیواد او د ټبر نوې جذبه ده دا ځل مینه د هیرمند او ساکستان ده دا ځل عشق د یوې بلې خوږې مور دی د غیرت دی هم د ننګ او د پیغور دی دا ځل نورې مینې ډېرې زورورې د دښمنو له تور نیته اندېښنه ده د ګلبوی او زرینې توپیر ډېر دی شهزادګۍ وه بل هوسه دروغجنه پوهه لږه کبرجنه په زړه سخته خو ملکه زرینه په سیاست پوهه د ټبر پر درد درمنه لږ مغروره د هیرمن په اوبو وتې ملاتړلې د ساکانو د یووالي ارمانجنه زرینه یوازې ښکلې پیغله نه ده زرینه یوه هوښیاره ملکه ده ښایي دا به جاذبه د ګډ ټبر وي ښایي دا به وي خپلوي د ګډې وینې ګلبویا په وینه بل څوک وه پردی وه د مینې او د وینې څه توپیر دی ما ګمان کړ چې ډیر لوی انسانیت دی په دې منځ کې به د وینې خپلوي نه وي قومیت به انسانیت کې نه ځاییږي عشق به نه پیژني پولې د خپلویو ما ګڼله چې تر هر څه زورهوره له انسان سره د بل انسان د مینه عاطفه به نړوي د ټبر پولې ما ویل هر انسان به ګران په بل انسان وي هی ارمان چې داسې نه ده داسې نه ده هر انسان ته خپل ټبر تر نورو ګران دی دا مې ولیدل چې څنګه یوه پیغله زاروي تر خپلو ګټو خپله مینه قرباني کړي خپل میان تر خپل هیواده وژني خپله عاطفه د ټبر مخته څومره سخته څومره ستوغه ده پوښتنه یو خوا مینه د هیواد او د ټبر وي بل خوا عشق لکه معبود د زخمي زړه وي د دې دواړو تر منځ کوم یو را اخلي ګلبویې پکې هیواد و ټبر واخیست اورې پورې د خپل زړه پر دنیا گئی کړ زه یې وشړلم زړه او حافظې نه خو زرینه خدای زده راغله له کوم ځایه یو ناڅاپه یې بدل زما جهان کړ زه یې وویستم له پوچې دنیا گئی نه زه یې راوستم له ځانه بېرته ځان ته خوب اولی
لیوانای او مستانو زی ډوب کړم د هیرمن سړو وبو کې یو ناڅا په لزده را بهر کړم کړم لا هوې دیو بل عشق په چپو کې زی را وستم او برته سها کړم د هیرمن په ننګ پور تکړم لزمکی د هیواد په عشق کې خکته کړم اسمان زی برته پر پخو ودرولم یو ځل بیا یې مخامخ کړم دښمن ته د عشق نوی شعور یې ویښ کړ زما په روح کې یو ځل بیا یې هیله من کړم ژوندون ته پر دوه لارې یې حیران یم درولی نن څه وکړم او سبا ته چیرته ولاړ شم چې بل ځلې څوارلسمه سپوږمۍ خیژي چې د تورو شرنګۍ پورته شي فراه کې د هما د خوم تر څنګه غمجن کینم که ګرز واخلم د هیرمن په نن ولاړ شم
استودیو غرمنی خبری خبرونه ل آزادی را